د سهار لس بجې شوې، تاسو ازادي راډیو ته غوږی. قدر منو اوریدونکو، یوې بلې یو ساعت خبرونه ته خره غلست. د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې چې زه احمد تکلب پکې ستاسو کوربه یم، په افغانستان او نړۍ کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرونه او راپورونه لرو. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبري سرویس ته پام وکړئ چې په سر کې حسیبه شهید کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکایي او برتانیي پوځیانو په ګډون تر زرو ډیرو بهرنیو عسکرو د طالبانو پر ضد په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د ناټو د متحدینو دا پریکړه وستایل چې افغانستان ته نور پوځیان استوي. او د سیمه نړۍ په خبرونو کې اوري چې د راولپنډي په بریټ کې د پاکستان د پوځ دوه جنرالان وژل شوي دي. پوره خبرونه واوري. د امریکایي او برتانیي پوځیانو په ګډون تر زرو ډیرو بهرنیو عسکرو د طالبانو پر ضد په هلمند کې پراخ عملیات پیل کړي دي. په دغو عملیاتو کې چې د کوپرا د قهر په نامه یادیږي، د افغانستان د ملي اردو سرتیري هم برخه لري. په افغانستان کې منځنۍ اسیا او عراق کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال پیټرس د هلمند عملیاتو په اړه وویل، د عملیات افغانستان ته د نورو دیش زرو امریکایي پوځیانو د استولو د تیاری لپاره پیل شوې دي. جنرال پیټرس اسوسییټډ پریس ژانس ته څرګنده کړه چې بهرني ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په هلمند او کندهار کې د مهمو ښارونو شاوخوا امنیتي ساحه پراخوي. بل لورته د امریکایي ځواکونو وایاند تورن ویلیام وویل، د کوبرا قهر عملیات د جمعې په ورځ د هلمند په شمال کې په دې نیت پیل شول چې د طالبانو د اکمالاتو لارې قطع شي. تر دې مهاله د عملیاتو په ترڅ کې امریکایي، برتانیي او افغان عسکرو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. اسوسییټډ پریس ژانس د هلمند والی په وینا خبر ورکوي چې لکټر لګاس هلو طالبان تر اوسه په دې عملیاتو کې وژل شي بي. اخوا د زابل امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په سیوري ولسوالۍ کې د عمر خان په نوم یو قومي مشر وژل دي. د زابل د امنیت امر جیلانی خان فرید د ازادي رادیو ته وویل چې دا قومي مشر وسلوالو د پنځمې پورز لزان سره بيولې وو او تیر ورځ یې مړې د دوی لاس ته ورغلې دي. په دې اړه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتو د ناټو د متحدینو دا پریکړه وستایل چې افغانستان ته نور پوځیان استوي. د سپینې ماڼۍ وایان رابرټ ګیبس وویل، واشنگتن له دې پریکړې ډیر راضي دی چې د ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته له یاغیانو سره د جګړې لپاره نور عسکر لیږي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن ویلي و چې د امریکا تقریبا 15 متحدانو ژمنه کړې ده چې په مجموع کې تقریبا 2000 نور عسکر له طالبانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته واستوي. د ښاغلي راسموسن په وینا نور ژمنه به هم په دې برخه کې وشي. راسموسن د څرګندونې په بروکسل کې د ناټو د بهرنۍ چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې وکړې. د ویل د غزواکونه به را روان میلادي کال افغانستان ته واستول شي. اخوا د ایتالیا د بهرنۍ چارو وزیر فرانکو فراتینی وایي افغانستان ته به ایتالیا زر نور عسکر او 200 پوځي روزونکي واستوي. په بروکسل کې د ناټو د بهرنۍ چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې پرون فرانکو فراتینی دا هم وویل چې جګړه د حل لار نه ده او باید نړیوال افغانستان سره په اقتصادي برخه کې مرستې وکړي. همدارس د حکومت جوړولو په برخه کې هم همکاري وکړي. د ایتالیا د بهرنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې هیله لري بهرنۍ ځواکونه د ولسمشر حامد کرزي د جمهوري ریاست د دې دورې تر پایه له افغانستان نه ووزي. په خوس کې د 12 ټولګیو په سلګونو فارغانو د وی اعتراضي غونډې په ترڅ کې له حکومت څخه وغوښتل چې د کانکور متفرقه ازموینه دي له دوی څخه د خوس په شیخ زاهد پانتون کې واخیستل شي. د دوی اساس او د ازادي رادیو ته وویل چې دوی د کانکور د ازموینې لپاره د امنیتي ستونزو او سړي حواله عمله کابل ته نشي راتلی. دغه فارغانو چې شمیر یې 300 ته رسیدو خبرداري ورکړې که حکومت دوی خبره ونه مني نو په لاریونونو به لاس پورې کړي او په ازموینه کې به ګډون ونه کړي. د خوس د پوهنې ریاست د دوی ستونزې مني خو د کابل د لوړو زده کړو چارواکو په دې اړه لاڅنه ویدی. اوس هم د اثارو بیان د افغانستان د صرافانو د اتحادیې د خبر له مخې نن په کابل کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې بیه بدلې کې یو امریکایي ډالر 30 افغاني دیرش پوله، یو روپۍ یورو یو اوی افغاني اتیا پوله، یو سترلنګ پوند 9 اوی افغاني لس پوله، زر ایرانی تومنه 30 افغاني لس پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني اتیا پوله، زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني. دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونو سم پام کړی. د سیمه او نړۍ خبرونو ته چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په پاکستان کې سیمه ییز رسنۍ خبر ورکوي چې په راولپنډي کې د وسلوالو د بریټ پترس کې دوه جنرالان او یو شمیر نور پوځي افسران وژل شوي دي. په دغه برید کې چې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه جومات ترسره شو، تر 15 تنه ډېر کسان پکې ووژل شول. پولیس وایي په لسګونو پوځیان او جګپوړي پوځي چارواکي پر لمانځه ولاړ وو چې برید کوونکو ډزې پرې وکړې او مخکې تر دې چې ځانونه وچوي لاسي بمونه یې هم استعمال کړل. سپین مڼې اعلان وکړ چې ولسمشر باراک اوباما به د اقلیم په برخه کې د ملګرو ملتو له لوري د مشرانو د غونډې په پای کې ګډون وکړي. مخکې داسې پلان شوی وو چې د دې غونډې له پیله به باراک اوباما پکې برخه اخلي. سپین مڼې وایي باراک اوباما تر غونډې مخکې چې ټاکل شوې ده د دوشنبې په ورځ په کوپنهاګن کې شروع شي د رضایت احساس کړی دی. د ډنمارک صدر اعظم لارس لوک راسموسن د باراک اوباما د پریکړې هرکلی وکړ او ویې ویل دا د یوې مهمې پریکړې په برخه کې یوه مهمه اشاره ده. ډنمارک هیله لري چې په دې غونډه کې به د نړۍ د تودوشي په برخه کې مهمه پریکړه وشي. د امریکا متحده ایالات او روسیا وایي چې د ستراتیژیکو وسلو د محدودیت په برخه کې د پخواني تړون د اصولو ملاتړ کوي او د دغه تړون له پای ته رسېدو سره به ژر تر ژره بل تړون لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال دیمیتری میدویدف په یوه ګډ بیان کې ویلي دي چې دواړه ټینګ عزم لري چې د ستراتیژیکو وسلو په برخه کې به چې څومره ژر کېدای شي نوی تړون لاسلیک کړي. په بیان کې دې ته اشاره شوې ده چې دواړه هیوادونه د دسمبر تر 15 مخکې چې پخوانی تړون پای ته رسي ونه توانېدل چې یوې موافقې ته ورسیږي. دغه تړون چې په 1991 میلادي کال کې لاسلیک شوی و نن پای ته رسیږي. دغه تړون په دې هدف شوی و چې ستراتیژیکي وسلې کنټرول شي. د روسیې په مرکزی ښار پیرم کې په یوه نایټ کلب کې چاودنې لږ تر لږه سل تنه وژلې دي. د بیړنیو پیښو د مخنیوي مسؤلانو وویل په دې چاودنه کې 60 تنه نور ټپیان شوي دي. پولیسو په پیښه کې د مشکوکو تروریستانو لرل رد کړل او څرګنده یې کړه چې دا چاودنه د اورلوبې له امله شوې ده. د پیرم ښار تقریبا 12,000 نفوس لري او د روسیې شپږم لوی ښار دی. په پیرم کې چاودنه د تیر اونۍ په خونړۍ بمي چاودنې پسې وشوه چې د ماسکو او پیټرزبورګ ترمنځ د سفر پر مهال په اورګاډي کې وشوه. شپږ تنه یې ووژل او تر سلو ډېر یې زخمیان کړل. د دغې پیښې مسؤلیت د چچن بیلتون غوښتونکو په غاړه اخیستی. دا د دې ساعت خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خپرونه کوي. راپورونه کې به واورئ چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونۍ غونډه کې غړو هیوادونو افغانستان ته د 2000 اضافي سرتیرو د استولو اعلان وکړ. دا اعلان د امریکا او برتانیې او نورو له ستاینې سره مخامخ شوی. د دې پریکړې په اړه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر نظر اخیستی.
مهم مسئله از موږ او د دوی ترمنځ هماهنګي مسئله ده. موږ غواړو د دې مسئلې په اړه کې د کابل او د لندن په کنفرانسونو کې خبرې اترې وکړو.
د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال د ولسمشر باراک اوباما وینا له تاوده هرکلی سره مخامخ شوه، خو اکونومیست مجلې په یو تحلیلي مطلب کې پر دې وینا یو لړ انتقادونه هم کړي دي. د دې تحلیل جزئیات به درته واورو. د پوهنې وزارت د افغان زده کوونکو د ستونزو د حل په مقصد پېښور ته نوی استازی استولی. له نوموړي سره په پاکستان کې د زده کوونکو د ستونزو په اړه خبرې کوو.
من هیڅ یو معلم پوهیږم چې دلته څومره مشکلات دي او د خپل محترم پوهنې وزارت نه مې دا ګیله واقعا ده چې دې ځای کې هیڅ همکاري نه ده شوې.
پر نورو مسایلو سربیره چې د خبرونې پترڅ کې به یې واورئ، په وروستۍ برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام هم خبرو. اورېدو ته سره اوسئ. د امریکا متحده ایالاتو افغانستان ته د ناټو د متحدینو له لوري د نورو پوځیانو د استولو هرکلی کړی. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل افغانستان ته د ناټو د غړو هیوادونو لخوا د پوځیانو د استولو پریکړې واشنگټن ډېر خوشاله کړی دی. د ښاغلي ګیبس تر څرګندونو مخکې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې اعلان وکړ چې شاوخوا 2000 نور پوځیان به له طالبانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته واستول شي. په دغو پوځیانو کې تر زرو ډیر د ایټالیا دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په حاشیه کې ازادي راډیو ته څرګندونې کړې دي چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی وویل چې له افغانستان سره به خپلې اقتصادي مرستې دوه برابره کړو او دغه هیواد ته به 1200 نور ځواکونه واستوو. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې تر څنګ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کې به زر تنه پوځیان وي او 200 نور به یې پوځي روزونکي وي څو د افغانستان ځواکونه وروسي. ایتالیا اوس په افغانستان کې 2800 عسکر لري. د دغه هیواد نوي عسکر به د روم د پوځي چارواکو په وینا په هرات کې ځای پر ځای شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو پریکړه د دې لپاره کړې ده چې د افغانستان د امنیت له تامینېدو سره د ایتالیا، اروپا او د ناټو د غړو هیوادونو امنیت هم تړل شوی دی. ښاغلی فراتینی زیاته کړه چې د امریکا د ولسمشر د انتقالي ستراتیژۍ ملاتړ کوي او له افغانستانه به وروسته تر دې چې حالات ښه سي خپل عسکر وباسو. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر دې خبرې ته چې د 2011 میلادي کال په جولای کې خپل عسکر له افغانستانه باسو اشاره وکړه او ویې ویل هغه مهال به د پوځیانو د وتلو پیل وي.
پرزیدنت اوباما انډیکیټډ د سیکنډ هاف اف 2011
ولسمشر اوباما اشاره کړې ده چې په 2011 کې به پوځیان باسي. دا باید د پوځیانو د ایستلو پیل وي او د عسکرو بشپړ وتل به د ولسمشر کرزي د جمهوري ریاست تر پایه وي چې په خپله ولسمشر کرزي دا خبره په کابل کې اعلان کړې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې په افغانستان کې د جګړې له لارې نه شو بریالي کېدی، باید پر نورو لارو چارو غور وکړو. موږ به له پوځي لارې بریالي نه شو. موږ به د بیا رغونې په برخه کې له کار سره بریالي شو او د حکومت جوړونې له لارې به کامیابه شو. دا یوازینۍ لاره ده چې بریالي کېدای شو. د همدې لپاره فکر کوم چې موږ په ډېر احتیاط یو مهم کانفرنس ته تیاری شو چې په لندن کې جوړې شي. ټاکل شوې ده چې راتلونکي میلادي میاشت په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي.
د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. ایتالیا د ناټو د ایتالیا د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونی غونډه کې افغانستان ته د زرو اضافي سرتیرو د استولو ژمنه وکړه. پر دې سربیره نورو هیوادونو هم څه ژمنې کړې دي چې مجموعاً د ناټو د عمومي منشي اندرس فوک راسموسن په وینا 2000 سرتیري کېږي چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته واستول شي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونی غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنگین داتفرس پنتا هم ګډون درلود. سه ساعت مخکې مې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي سپنتا سره د دې غونډې د جزئیاتو په اړه مرکه وکړه او په سر کې مې پوښتنه وکړه چې د عسکرو پر دې 2000 عسکرو سربیره چې د ناټو په پرونی غونډه کې وشوه د ناټو عمومي منشي یا اندرس فوګ راسموسن د هم ویل چې ځینو نورو هیوادونو پر دې 2000 سربیره ځینې نورې ژمنې هم کړې دي او د نورو عسکرو د استولو ژمنه یې کړې ده چې د دې په باب نور معلومات راکړي. ښاغلی سپنتا په پیل کې راته وویل
په دې غونډه کې دوه مسالې د افغانستان له نظره ډېر مهمه موضوعګانې و. یو د بین المللي ټولنې چمتیاوالی د افغانستان د مسالې په هکله کې چې د دوی تعهد په افغانستان کې یو اوږده مدت تعهد دی او هغوی د افغانستان کلک مجادلې د تروریزم او ترهګرۍ په ضد زموږ په منطقه کې حمایت کوي او تروریزم د یو منطقوي مشکل په توګه بولي. دوهم مسئله د هغوی چمتیاوالی و چې افغانستان ته نور سرتیري هم راولي چې په دې مسئله کې څنګه چې تاسو وویل 2000 عسکر زیاتیږي د ناټو د نورو غړو لخوا د بلو غړو د مهمو غړو مملکتونو هغوی د خپل پارلمانونو سره د خبرې اترنه وروسته دغه تصمیم ونیسي. زه نه غواړم چې نن د دې مسئلې په هکله کې خبرې وکړم، اما ماته معلومه دي چې دا کوم هیوادونه دي او زه ګمان کوم چې د ناټو د سربازانو شمیر د ایساف د سربازانو شمیر 3000 تنه ته ورسېږي چې دا د امریکایي سرتیرو سره برابر
د افغانستان جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې چې مخکې خبره کړې و ویلي و چې د ولسمشر اوباما د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په وینا کې هغه ټکی چې د افغانستان حکومت یادونه کړې وه او د امریکا حکومت ته وړاندیز کړی و هغه په پام کې نیول شوی دی او په هغه کې د شپږو مواردو یادونه شوې وه. آیا حقیقتا همداسې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله وینا کې د افغانستان د حکومت وړاندیزونه او طرحې په پام کې نیولې وې؟
همداسې ده. زموږ اساسي مسئله دا ده چې د ترهګرۍ پر ضد او د امنیت د تامینولو لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو چمتیا کول اساسي مسئله ده. دې مسئله رهبری د جګړې او د امنیت د تامین د رهبری د افغانانو په لاس کې یوازې او یوازې د افغانانو او د افغانستان د خلکو په لاس کېږي. دغه دو موضوعګانې وو چې د رئیس جمهور اوباما د نوې ستراتیژي یعنی اساسي مسئله تشکیلوه. موږ درې میاشتې مخکې او شپږ میاشتې مخکې د دې مسئلې په اړه کې خپل وړاندیزونو د امریکایي مقامات تقدیم وکړه او د هغوی سره د دې مسئلې په اړه بحثونه مو درلود او ډېر مننه کوو چې افغانستان دریس په دې مسئله کې مطرح شوی دی او موږ غواړو چې د خپل وطن دفاع په خپله وکړو، د افغانستان د اردو د پولیس او د نورو امنیتي ځواکونو تعلیم او تربیه او هغوی ته لازم صلاحونه ورکول. دغه ټول مسله ګانې دي چې موږ له اوږدې مودې په دې مسله ګانو باندې دریس کړي یو دا مسله ګانې په نظر نیول شوي دي. او بل مسله د افغانستان د خلکو د ژوندۍ د ساتل او هغه ملکي تلفاتو مسئله وو چې د نوې ستراتیژي د اساسي ټکو دي. زه غواړم چې یو ځل بیا دغه
ښاغلی د بهرنیو چارو وزیر، داسې کوم ټکی و چې د افغانستان حکومت د امریکا ته طرحه وړاندې کړې وي او هغه د امریکایي مقاماتو په پام کې نه یې نیولي په دې ستراتیژۍ کې؟
زموږ لخوا داسې یو ټکی موجود نه دی. دغه څنګه چې د ملي آشتي مسئله، د سولو د ټینګار مسئله، دغه ټولو مسئلو په نظر نیول شوي دي او د افغانستان رهبري په دې مسئله کې او د افغانستان غوښتنې چې دغه تروریزم د افغانستان یو ملي مشکل نه دی، بلکې تروریزم یو منطقوي مشکل دی چې د تروریزم مرکزونو او د هغوی د مالی مرکزونو او رابطې د افغانستان له خاورې نه پرته دي. دغه ټول مسئله په نظر نیول شوې دي.
ښاغلی سپانتاک، د بروکسل له غونډې نه تاسو خوشاله ځئ او که ځینې اندېښنې هم درسره دي؟
اندیشه نه لرم. زموږ لخوا، د افغانستان لخوا او د بین المللي ټولنې لخوا، د دواړو طرفونو لخوا یو متقابله تعهدونه موجود دي چې موږ خپل کارونه به وکړو او د بین المللي ټولنې هم هغه تعهدونه چې موږ سره د افغانستان د خلکو سره تر اوسه کړي دي چې په بشپړه توګه ترسره کړي، زه هیڅ اندېښنې نه لرم. مهمه مسئله زموږ او د دوی ترمنځ کوردیناسیون او هماهنګي مسئله ده چې موږ غواړو د دې مسئلې په اړه کې د کابل او د لندن په کنفرانسونو کې خبرې اترې وکړو چې د ټولو بین المللي کومکونو مؤثریت او د هغه کومکونو مسؤلیت او شفافیت بیا تامین شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنګین داد فرس پنتاو چې په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه نن سهار له ازادي راډیو سره خبرې کولې، ښاغلی سپنتا هم په دې غونډه کې حاضر و. په همدې خبرونه کې د دې مهمې غونډې په اړه نور مطالب هم لرو. راسره اوسئ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلباند په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو له لوري له افغانستان سره د نویو ژمنو هرکلی کړی. ښاغلی میلباند وویل دا ژمنې د دې څرګندونه کوي چې نړیوال له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي او د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ ملاتړ کوي. د ډیوید میلباند د څرګندونو نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ناټو د غړو هیوادو له لوري افغانستان ته د تقریبا 200 نورو بهرنیو پوځیانو استول مهمه پریکړه وبلله او وی ویل چې دا شمنه د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر له ستراتیژۍ د کلک دفاع څرګندوی کوي. David Miliband وویل.
I think that is a resounding vote of confidence in the strategy that's been set out.
دا د هغه ستراتیژي په برخه کې د اعتماد پر څرګندولو دلالت کوي چې ولسمشر اوباما وړاندې کړې ده. دا ډېره ښکاره شونه ده چې نړیوالې کوي څو په افغانستان کې خپل لوري خپله برخه ښکاره کړي. د امریکا ولسمشر تیرونی د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او ژمنه یې وکړه چې 1500 نور عسكر به را روان میلادي کال دغه هیواد ته واستوي. په بروکسل کې د 340 هغو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرون پای ته ورسېده چې په افغانستان کې د ناټو او ایسف په چوکاټ کې عسكر لري. د دغو وزیرانو ترڅنګ په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنګین دادفرس پنتا، په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړی استازی کای ایدی او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د امنیت د څانګې مسؤلې میرمن اشتون برخه لرله. په دې غونډه کې چې افغانستان یې د اجنډا په سر کې و، د ناټو د غړیو ترڅنګ هغو هیوادونو هم له افغانستان سره نوې ژمنې وکړې چې په ایسف کې پوځیان لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند تر غونډې وروسته په بروکسل کې ازادۍ رادیو ته د ژمنو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل
The ISAF countries, the NATO countries, go forward from today with greater clarity.
د ISAF او ناتو هیوادونه لنن مخ پر وړاندې ځي. په ډیر وضاحت، په ډیر اعتماد دوی ستري او مهمې ژمنې کړې دي. فکر کوم په ځانګړي ډول د ایټالیا د حکومت ژمنه چې زر اضافي عسكر استوي همدارس ترکیه هم ژمنه کړې. خو یو شمېر ژمنې وړې دي. دا د هغو هیوادو دي چې لږ نفوس لري او وسلوالې لږ دي. د 2000 نورو عسکرو د لیږلو ژمنه مهمه ده او دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د هڅو لپاره یوه نوې ساه اخلي. ناټو ژمنه کوي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به یو منظم پلان جوړ کړي څو دې ته زمینه مساعده شي چې د افغانستان امنیتي چارې په راتلونکي کې افغانانو ته وسپارل شي او نړیوال ځواکونه له دغه هېواده ووځي.
د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر ډیوډ میلیبند د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. ښاغلی میلیبند پرون د بروکسل د غونډې په حاشیه کې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په ناټو کې د روسیې سفیر د روسیې او ناټو د شورا له غونډې لږ څه مخکې وویل دا یې ډاډه دی چې په دې غونډه کې به د ناټو او روسیې ترمنځ څه ستونزې رامنځته نه شي. د ناټو او روسیې د شورا په غونډه کې درې سندونه تصویب شوي چې تر ټولو مهم سند یې د افغانستان په اړه دی. د ناټو عمومي منشي هم د غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې د روسیې او ناټو اړیکې د اروپا پر امنیت اغیزه کوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال فرید عمر له مسکو را استولی.
په ناټو کې د روسیې ځانګړي استازي دمیتری راګوزین د جمعې په ورځ د ناټو او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د غونډې تر پرانیستلو لږ مخکې وویل چې دی ډاډه دی د ناټو او روسیې د شورا غونډه چې په هغه کې د 30 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي د ناټو او روسیې ترمنځ په اړیکو کې به کوم تاوتریخوالی یا لانجه رامنځته نه شي. راګوزین وایي چې د شخصا د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د ناټو د عمومي منشي اندرس فوک راسموسن سره پر یو لړ لانجمنو موضوعاتو سلام مشورې کړي او د دغو سلام مشورو په ترڅ کې په دې بریالی شو چې هغه تاوتریخوالی چې د ناټو او روسیې په منځ کې موجود دی داسې ولاړه چاره ولټوو چې ټولو ته د منلو وړ وي. راګوزین وایي هغه وړاندیزونه چې روسیې ناټو ته وړاندې کړي وو د ناټو د عمومي منشي لخوا ومنل شول. بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به بحثونه د اختلافاتو پر سر نه وي بلکې د خبرو اترو ټوله پاملرنه به د هغو پرابلمونو د هوارولو پر سر وي چې لویدیځه نړۍ او روسیه ورسره لاس او ګریوان ده. راګوزین وایي البته تر ټولو نه مخکې او مهمه موضوع د افغانستان لانجه ده. دی وایي په دغو سندونو کې په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستې نوښت ته ډېره پاملرنه شوې ده. دا ځکه چې دغه هیواد په افغانستان کې ډېر عسکر لري او د ناټو د نورو هیوادونو په پرتله یې د پوځیانو شمېر زیات دی او روسیه بیا نن په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګېدو په موخه هغه هیواد کې د نړیوالې ټولنې سره هر اړخیزه همکاري کوي. نو ځکه زما په عقیده موږ ټول هغه ستونزې چې د ناټو او روسیې ترمنځ موجود ول له منځه وړي دي او د ناټو هغه سفیرانو چې تر پرون پورې اعتراض او مخالفت کاوه نن د خپلو اعتراضونو او مخالفتونو څخه تیر شوي دي. نو له دې کبله موږ د غونډې مثبت پورې ته امیدوار یو. د یادونې وړ ده چې په ناټو کې د کاناډا سفیر څو ورځې مخکې ویلي وو چې ناټو د اروپا لپاره خپله ټاکلې کړندلار لري او روسیه باید د ناټو پر خپلمنځي موضوعاتو په ځانګړې توګه د افغانستان په مسله کې راګډه نه کړو. خو په ناټو کې د روسیې سفیر دمیتری راګوزین وایي موږ په یوویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو، که د چا خوښیږي یا نه خوښیږي موږ باید نړیوالې مسلې په ګډه حل کړو. راګوزین د ناټو د عمومي منشي څخه مننه څرګنده کړه چې ده شخصا د دغې ستونزې په حلولو کې مرسته کړې ده. باید وویل شي چې د ناټو عمومي منشي د دسمبر له 15 څخه تر 19 نیټې پورې مسکو ته سفر کوي او په مسکو کې به د روسي چارواکو سره د روسیې او ناټو ترمنځ په ځانګړې توګه د افغانستان په لانجه کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن ویلي چې د ناټو او روسیې د بهرنیو چارو د شورا په غونډه کې ټول ټال درې سندونه تصویب شوي چې تر ټولو مهم سند په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د ناټو د پوځي همکاریو په اړه دی. ناټو به همداشان د روسیې سره په ګډه د ګواښونو او چیلنجونو په وړاندې ګډه پالیسي غوره کوي او هغه به تحلیل او تجزیه کوي. راسموسن وایي د روسیې او ناټو ترمنځ مناسبات به ارومرو د اروپا د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. زموږ لپاره ډېر موضوعات په مخ کې دي چې باید پرې خبرې وکړو. ډېرې زیاتې ستونزې موجودې دي چې باید په ګډه ورته د حل یوه لاره پیدا کړو تر څو موږ د خپل کټ کور څخه ساتنه وکړو. د روسیې او ناټو ترمنځ همکاري نه یوازې د اروپا په ګټه بلکې د نړیوال امنیت لپاره مهم دی. البته دا وخت او زمان ته اړتیا لري. نو نن به موږ ډېر مهم قدم په دغه استقامت کې پورته کړو. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وروسته له زیاتو مشورو او مباحثو د تیرې سه شنبې ورځې په ماښام د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د هڅه وکړه امریکایانو ته دا قناعت ورکړي چې د افغانستان جګړه به د دوی تعهد تر قیامت نه وي او عسکر به په یو مناسب وخت کې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د ستراتیژۍ د ستونزو او مثبتو ټکو په اړه اکانومیست مجلې یوه تحلیلي مقاله خپره کړې چې مهمې برخې جانقا الکوزی وړاندې کوي.
یو شمیر امریکایان او متحدینی له افغانستان څخه د بهرنۍ وسکرو د وتلو نیټه چې جمهور رئیس اوباما د 2018 کال د جولای میاشت خودلې عملی نه بولي او وایي په ستراتیژۍ کې د جګړې د ګټلو لپاره نوې مفکوره او پلان نشته. تر ټولو بده خو دا ده چې د دغې نیټې په ټاکلو سره به طالبان او وسلوال د جګړې د دوام جرأت پیدا کړي او دا ځکه دوی په دې باور دي چې امریکایان په افغانستان کې له وسلوالو سره د اوږدې مودې جګړې حوصله او زړه نه لري. اکانومیست مجله لیکي دا قضاوت باید ونه کړو چې جمهور رئیس اوباما غوندې غلطه پریکړه کړې، بلکې برخلاف افغانستان ته د نورو دیرش زرو عسکرو په استولو سره به د خپلو ځواکونو د قمندان جنرال ستنلی مکرستل غوښتنې ته ځواب ووایي او دا یې په ځای او مناسب عمل دی. دی به په خپلې دې پریکړې سره جنرال مکرستل ته د بری امکان برابر کړي او د جګړې لوری چې د وسلوالو په ګټې د حرکت په حال کې و بیرته خپلې خواته راواړوي. د اکانومیست په باور د جمهور رئیس باراک اوباما ستونزه دا نه وه چې د ستراتیژۍ په اړه د اوږدې مودې لپاره زړه نازړه خبرې کولې، بلکې ستونزه یې دا وه چې د دې ستراتیژۍ نتیجه یې سمه تشریح نه کړای شوه. د یو سیاستوال په توګه وینا کوله او د خپل ډیموکرات ګوند د غړو خیال یې ډېر وساته او د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندان په ژبه یې خبرې ونه کړې چې څنګه به په قوي اراده او عزم د خونړۍ جګړه وګټي. اکانومیست لیکي جمهور رئیس اوباما په وینا کې وویل چې د افغانستان له جګړې سره د امریکا امنیت تړلی دی، خو د وتلو د نیټې په ټاکلو سره داسې وښودله چې دې جګړې ته بې حوصلې دی او د جګړې د لګښت په اړه هم ګډوډ ارقام ورکړل. اکانومیست مجله وړاندې لیکي د جمهور رئیس اوباما د وینا په اساس د افغانستان جګړه ضروري جګړه ده، خو ممکن داسې هم نه وي. اصلي خبره دا ده کومه نیټه یا چوکاټ چې جمهور رئیس اوباما دې جګړې ته ټاکلی یو سیاسي چوکاټ دی، نه عملیاتي. دا سمه ده چې د نورو عسکرو په استولو سره به د جګړې لوری بدل شي او ښې نتیجې به ولري، خو خلک داسې انګیري دا کار د دې لپاره کیږي چې په 2010 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د منځنۍ دورې له انتخاباتو مخکې باید نتیجې څرګندې شي او د عسکرو وتل به د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاین په مهال پیل شي. اکانومیست لیکي د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ د دریو مهمو برخو د عملي کېدو په لار کې ستونزې موجودې دي. لومړۍ برخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه ده چې دا کار په پوځ کې د پښتنو سرتیرو په نه شمولیت سره له ستونزو سره مخامخ دی. د ستراتیژۍ دوهمه برخه د ملکی کارپوهانو او پراختیا پروګرام ده چې د دې هدف لپاره باید له یو ښه، صادق او مشروع افغان حکومت سره کار وشي. د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت دا صفات نه لري، خو بدیل هم نشته. د اکانومست په باور دا ضرور ده چې په جمهور رئیس کرزی باندې نړیوال فشارونه زیات شي تر څو په اساسي قانون کې تعدیل ته غاړه کیږدي او د مرکزي حکومت صلاحیتونه باید تقسیم کړي. مجله زیاتوي د جمهور رئیس اوباما په ستراتیژۍ کې درېیم عنصر د پاکستان شراکت ده چې دا هم لړزیدونکی دی. د اوساما بن لادن د ټیم د اسلام پالنې احساسات لا هم په سیمه کې قوي دي. په عین حال کې هند وکړای شول چې افغانستان او پاکستان ته د جمهور رئیس اوباما په استازي ریچارډ هولبروک دا ومني چې لانجمن کشمیر باید د ده د کړنلارې او حل په پروګرام کې شامل وي. په دې کار سره د طالبانو په ضد د پاکستان د همکارۍ تمه کمه شوې ده. اکانومست لیکي زیات شمېر پاکستاني پوځیان په دې باور دي چې هند اصلي دښمن دی او په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره د طالبانو ملاتړ د پاکستان په ګټه دی. په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو مقصد په پاکستان کې د ترورستانو ټکول دي. حکومت ترهګر چې په افغانستان کې په ناتو ځواکونو حملې او عملیات کوي هغوی ته د پاکستان پوځ سنوای. اکانومست مجله د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي دا ټول ستونزې سره یو ځای شوي او جمهور رئیس اوباما پرې خبر ده. خو ده په خپل وینا کې چې ممکن د ده د جمهوري ریاست د دورې تر ټولو خرابه وینا وي په خپلو ساده الفاظو کار به ختموم کې ونه شو کړی د امریکا دښمنانو ته وښیي چې د موجودو ستونزو د حل توان لري.
د اکونومیست مجله د تحلیل مطلب جزئیات مو اوریدل. وخت د سهار 10 بجې او 10 دقیقې دی. قدر من اوریدونکو د نورو مطالبو لوړندې کولو پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته چې احمد شي بر وړاندې کوي.
امریکا د ناتو د غړیو له لوري افغانستان ته د نږدې 2000 نورو عسکرو د استولو د ژمنې هرکلی وکړ. د امریکایي او برتانیایي پوځیانو په ګډون تر زرو ډیرو بهرنیو عسکرو د طالبانو پر ضد په هلمند کې پراخ عملیات له پرون راهیسې پیل کړی دی. د برتانیا د اپوزیسیون ګوند مشر ډیوډ کامیرون وایي که چېرته د راتلونکي کال په انتخاباتو کې بریالی شو د اوږدې مودې په مخه به له افغانستان سره ژمنې وکړي. په خوست کې د 12 ټولګیو شاوخوا 400 فارغانو اعتراض کړی او غوښتنه کوي چې د کانکور متفرقه ازموینه دي د کابل پر ځای له دوی څخه په خپل ولایت کې واخیستل شي. په پاکستان کې سیمه ییز رسنۍ خبر ورکوي چې پرون پر راولپنډۍ کې د وسوالو د بریټ پترس کې دوه جنرالان او یو شمېر نور پوځي افسران وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالات او روسیا وایي چې د ستراتیژیکو وسلو د محدودیت په برخه کې د پخواني تړون د اصولو ملاتړ کوي او د دغه تړون له پای ته رسېدو سره به ژر تر ژره بل تړون لاسلیک کړي.
دا د ازادۍ راډیو ده. په پیښور کې د افغان زده کوونکو د ستونزو او د ستونزو د حل په اړه زمونږ خبریال نجیب عامر په دې ښار کې د افغانستان د پوهنې وزارت د نوي ټاکل شوي مسؤول عبدالغنی هدایت سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي که د پوهنې وزارت د افغان کډوالو د ماشومانو روزنې ته پام ونه کړي نو دغه ماشومان به په غلطو لارو سم شي. دغه مرکه به په ګډه واورو.
محترم عبدالغنی هدایت صاحب په پیښور کې د افغانستان د معرف د وزارت د څنګه مشر تاسو را ته دا وایي چې سب بدلون مراوست په دغه کار کې په دې دفتر کې دغه د افغانانو ځوانان راځي پیغلې راځي دلته کارونه بند وي د اسنادونو د دوی د کار د اسانولو لپاره سندوي لارې چارې مسنجوري
کومه ورځ نه چې زه دلته راغلم ما سره فکر او کوشش د حل او د تصفیه شته چې غیر لپاره ما عملا اقدام کړی یو څه تغییر او تبادل په افرادو پرسونلو کې راوستلو او څه لارښوونې مو کړلې چې باید کوم اسناد په کوم ځای کې خودل شي د دې لپاره چې زیات وخت ونه شي د مراجعینو لپاره هم سرګردان نشي د خپل پرسونل لپاره هم زیات وخت ونه شي. دویم دام وکړل چې هر چا د لپاره کار معلوم کړو چې دغه د ګډوډۍ سیستم د منځه لاړ شي چې یو په یو باندې واړوي بلې په بل باندې واړوي څوک چې د کوم کار مسؤل دی بې ضبط د هغې کار پوښتنه به د عمره څخه کیک او خه تعلیم د ترلاسه کولو په خاطر باندې خه مسلکی معلم ضرورت دی خه درسي مواد ضرورت دی او خه درسي ماحول او محیط ضرور دی چې دا بدبختانه دا درې واړه ډیر کمزوري دي پاکستان د مهاجرونو لپاره.
نو زمونږ دولت په دغه درې ولارو کې د افغانستان د مسافرو سره عدالت چې پراته دي مهاجر دي څه کومه کولای شي
دا باید ویم چې هر څه کولای شي مګر متاسفانه تر اوسه هیڅ اقدام هم نه دی کړی. اول دا چې مونږه په دغه نه لوی طول او عرض کې د کوویټ نه رانیولې تر کراچۍ پورې خواره واره مهاجر افغانان پراته دي او عمل ته د دوی کور آباد ځای په ځای مکتبونه جوړ کړي د خپل اولاد د تعلیم د بقا په خاطر باندې خو د
وزارت معرف اهتمام او توجه ډیره کم و د دې په خاطر چې دغه ټول ارز لپاره تر اوسه مونږ د معرف په آتشه کې 15 کسه پرسونل لرو. نو تاسو وسوګورئ چې په 15 کسه پرسونل باندې د دغه ټول پاکستان د مهاجرینو د مکتبونو ارزیابي، بررسی، تفتیش، نظارت دا به ممکن کار وي؟ نه.
تر هغه ځای چې مونږ غږېدل یو د افغان زده کوونکو سره، دوی د ښوونې د وزارت نه دوی ګیلې لري، وایي چې هلته ډېر فنډونه راځي، ډېر کومکونه افغانستان ته را روان دي، ولې دوی سره نه کېږي؟ دوی مجبور د فیس ورکي ورته، دوی مکتبونو والا سره چې غږېږو هغوی وایي چې مونږ مجبور یو، کورم نیولی ورته باید فیس واخلو. خو تاسو په خپل هم ګیلې لرئ د ښوونې د وزارت نه، چې دومره ډېرې مرستې افغانستان سره کېږي، لږ پاملرنه په کار نه ده د افغان کډوالو د موسسو ته چې دلته کار کوي؟
ګورئ، تا خو تاسو مخکې وویل د زده کوونکو نو نه دا ګیله د ما سره ډېره زیاته ده، باوجود چې زما ټوله میاشت کار نه کېږي چې دلته کوم. خو من حیث یو معلم پوهېږم چې دلته څومره مشکلات دي، او د خپل محترم پوهنې وزارت نه مې دا ګیله واقعا ده چې دې ځای کې هېڅ همکاري نه ده شوې، چې دا هم د افغانستان خلق دي، د افغانستان د اتباعو نه دي، او د افغانستان بچیان دي. نو دوی باید هم د دغه بورسونو نه یا د دغه نور امتیازاتو نه چې په داخل د افغانستان کې کوم زده کوونکو ته ورکول کیږي باید محروم پاتې نشي.
مننه صاحب، دا راته وایي چې د افغانستان حکومت د دې ځای د مکتبونو ته یو رقم د شک په سترګو ګوري، وایي دلته مدرسې دي او د سیاسي کسانو نه روزل شي چې بیا د افغانستان لپاره مشکل پیدا کړي. تاسو د دې ځای د معرف مشر استه، اوس باور ورکولای شي چې هغه کسان چې دې ځای نه بریالیک ترلاسه کوي افغانستان ته ځي، سم خلک دي، کره خلک دي، سوچه خلک دي، او د افغانستان په درد خوړل شي؟
زه خو د یو واقعا د یو مسلمان افغان په حیث او د یو معلم ځان ته خطاب وکم کوونه کوم، خو د یو معلم په حیث دا د فیصده نام لوړ اعتماد د افغانستان نظام ته، بیا خصوصا د پوهنې محترم وزارت ته دا ډاډ ورکوم چې دا مسائل قطعا دلته نشته. او دلته مونږ مدرسې لرو، خو زمونږ مدرسې د مونږ تر نظارت لاندې دي. دلته مونږ مدرسې لرو خو په هغې کې د افغانستان نصاب تدریس کیږي. دلته مونږ مدرسې لرو خو په هغې کې افغاني ښوونکي تدریس کوي. نو دا زه په جرأت ویلی شم چې د افغانستان نظام او محترم پوهنې وزارت د توجه ډېره زیاته کړي. خدای نه خاصه داسې نه شي چې په لوی لاس باندې دا خلک مونږ د بل چا لمنې ته ور وانه چو. که توجه ونه شي نو دام د امکان نه لري نه کړم چې مونږ په لوی لاس، ځکه چې عقده د چا سره پیدا شي، عقده به شي باندې چوي کنه. نو زه وایم که ورته توجه ونه شي بیا د شک نه وي په دې کې چې دوی بلې خواته مسیر خپل بدل نه کړي او لا نه شي.
په پېښور کې د پوهنې وزارت استازی عبدالغنی هدایت و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په د راپورونو په پای کې پام وکړئ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته چې حمید مومند کړی ده.
اراده د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې په افغانستان کې د سولې پخلاینې لپاره د ولسمشر کرزي روسي سرګندونې راخستې او د هغه په حواله لیکلي کې نړیواله ټولنه ملاتړ وکړي، نو له طالبانو سره خبرو ته حاضر ده. ورسپنه په دوام کې لیکلي چې د امریکا پخوانی ولسمشر بوش له طالب مشرانو سره د خبرو مخالفت کاوه، خو اوباما به ویلي ده چې هغو طالبانو ته د روغې او پخلاینې لار باید پرانیستل شي چې له جګړې لاس اخلي. روسپن په خپل سرمقاله کې باید افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي بحث کړي او افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه ته په اشاره لیکلی ده چې دا د سولې نه بلکې د جنگ ستراتیژي ده. هیواد په خپل سرمقاله کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د مهال ویش په ټاکلو تبصره کړې او لیکلی ده چې دې کار په هیواد د تیری پاړه کې دونکو ډنډورو ته د پایټکه کېښود. روسپن په دوام کې له ټولو افغانانو غوښتنه ده چې پس له دې له نړیوالې ټولنې سره په همکارۍ کې د خپل هیواد د آبادولو لپاره لستوڼي بډ وهي. روسپن په بل مطلب کې د ولسمشر کرزي پر راډیو وینا تبصره کړې چې پکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو ټینګار شوی ده. ویسا هم په خپل لومړي مخ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د ولسمشر کرزي د سرګندونو ځینې برخې خپرې کړي او د هغه په حواله لیکلي که نړیواله ټولنه خنډ نه شي نو نه یوازې له ملا عمر سره خبرو ته بلکې هر هغه کار ته تیار ده چې په هیواد کې سوله راولي. ورسپنه د همدې مخ په سر کې به د طالبانو د سیاسي کمیټې د مشر مولا محمد طیب هغه په حواله لیکل دي چې دوی د ولسمشر کرزی له حکومت سره نه بلکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره ستونزه لري. ورسپنه په جلا مطلب کې د ترکیې د ولسمشر عبدالله ګلداس پارختنه راخسته چې د افغان دولت مخالفینو ته باید په سیاسي ډګر کې د حضور زمینه برابره شي. د ورسپنه هم په خپل سر مقاله کې د امریکا په نوې ستراتیژۍ بحث کړی او هغه غبرګونونه او اندېښنې څېړلې دي چې د سیمه هیوادونو ختلې دي. راه نجات بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی دی چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ تر ډېره د پاکستان په ګټه ده. ورسپنه په دوام کې د افغانستان د ولسي جرګې د یو غړي په حواله لیکلی چې په دې ستراتیژۍ کې د تروریزم اصلي زالو ته چې په پاکستان کې دی کومه اشاره نه ده شوې. ورسپنه په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د روان جنگ لاملونه څېړلي او لیکلی دی چې د جنگ د دوام لاملونه محض یوه افسانه ده. د ورسپنه یو ځل بیا د افغان دولت په جګپوړو چارواکو کې د فساد مسله راخستې او په دې ترس کې د لوی څارنوالۍ د مرستیال په حواله لیکلی دی چې یو شمېر جګپوړو چارواکي تر تعقیب لاندې دي. اصلاح اوانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. انیس په خپل سرمقاله کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د پټنځای په اړه په کېدونکو بحثونو تبصره کړې او په دې ترس کې په پاکستان کې د نیول شوي کس څرګندونو ته په اشاره پوښتنه کړې چې اسامه بن لادن په غزنی کې ده او که د پولې پورې غاړه. خو اصلاح به په یو مطلب کې لیکلی دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی په خپله امنیتي غونډه کې په هیواد کې د امنیت د ټینګولو لپاره امنیتي ادارو ته د ټول ځواک د کارولو لارښوونه وکړه. او ملي ارمان هم په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ تبصره کړې او په دې ترڅ کې د اکانومست ورسپاڼې په حواله لیکلی دی چې دا ستراتیژي عملي اړخ نه لري. ورسپاڼې په بل مطلب کې لیکلی دی چې له یوې خوا امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې لپاره نور سرتیري استوي او له بل لوري افغان ولسمشر له مولا عمر سره د خبرو تیاری څرګند کړی. او ورسپاڼې په یو بل څېړنیز مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو فعالیتونو ته کتنه کړې او په دې ترڅ کې امریکایي سرتیري تورن کړي چې د افغانانو ملي حاکمیت ته درناوی نه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر امریکایان او متحدین له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو نیټه چې ولسمشر براک اوباما د 2011 کال د جولای میاشت خودلې عملی نه بولی او په ستراتیژۍ کې د جګړې د ګټلو لپاره نوې مفکوره او نوې پلان نشته. دا د هغه مطلب عنوان دی چې د ازادي رادیو د انټرنیټ پاڼې د پښتو برخې په ټاپ برخه کې نه پسر کې راغلی ده. د دې مطلب د کتلو لپاره د ازادي رادیو انټرنیټ پانه وګوري ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د دې ترڅنګ نور زړپورې مطالب هم شته. قدر منوریدونکو د دې د خبرونه په ورستۍ برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام درته خبرو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم د دوه ډاکټر سیبانو سره د دغه پروگرام وړاندې کوم. تاسو ته روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ډاکټر سیب عثمان پوپل له ډنمارک څخه سره په ټلیفون کې دی او ډاکټر سیب اکرم ملکزه له جرمنی څخه. دوی به په دې باندې خبرې کوي چې غوړ خوراکونه دغه خوراکونه چې د اختر په ورځو کې ډیر زیات وشو، خواږه خوراکونه څومره پر روغتیا باندې اثر لري او څه تاثیرات لري؟ دا چې ځینې کسان وایي چې کولیسترول او بد کولیسترول ښه کولیسترول د چی شي دی، ولې ویل کیږي چې غټ نس د انسان د بدن دښمن دی؟ په دې ټولو موضوعاتو ډاکټر سیبان درته خبرې کوي. په دغه باندې کې په اول کې ډاکټر سیب عثمان ته ور ورکو چې ډاکټر سیب دغه خبره ډیره زیاته کیږي دا د کولیسترول خبره، چې نو پیغام وي د فلانی د وینې کولیسترول ډیر شو، به ځینې وخت وایي چې دا کولیسترول بد کولیسترول دی او ښه کولیسترول دی. دغه باندې که تاسو یو څه خبرې وکړي چې دغه نه مقصد څه شی دی اصلا؟
مخکې له دې چې په کولیسترول خبرې وکړو، لږ په دغه خبرې وکړو چې دا د زیات خوراک دا وجود هیڅ ګټه نه کوي. دا چې په اختر کې وي که په غیر اختر کې وي، رقم چې وي ځکه کله چې موږ تاسو ډوډۍ خورو یا دا غذا اخلو د دې هضم شروع کیږي د خولې څخه. یو قسمت مثلا د لاړو په واسطه هلته بعض انزایمونه افرازیږي په چې دا ډوډۍ میده کې وي، بیا بعد لغه معدې ته ځي، بعد لغه کولمو ته ځي چې هغه شیان جذبېږي. که موږ له نارمل اندازې څخه زیاته ډوډۍ وخورو په دغه قسمت کې لازم د هارمونونه نه افرازیږي او په یوازې ده چې دغه ډوډۍ موږ ته دغه غذا موږ ته فایده ورکړي، دا بیرته موږ ته نقص کوي. او همدارنګه دغه علت د مثلا کله چې په خصوصا په اختر ورځ کې دا خلک زیات ډوډۍ خوري، یا ویلات خو دا چې امکان لري چې بعضې مکروبو علت وي، او بل علت یې دا ده چې دا موږ و تاسو وایي وایي سپور خورګي کوي که څو داسې یو شی ورته وایي. کله چې دا غذا معدې ته لاړ شي هلته په کولبو کې نارمال بکتری موجود دي چې هغه د غذا په هضم کې کومک کوي. که د دغه اندازې څخه غذا زیات وخوړل شي هغه برعلاوه چې کومک نه کوي هغه هم په د مضر مکروبونو باندې تبدیلیږي او خلکو ته دلبدي استفراق کانګ پیدا کیږي. دا یو راجو په کولیسترول باندې خبره کوي چې دا ډیر حیاتي موضوع ده، او د دې کبله زه فکر کوم چې په افغانستان کې په جنگونو کې خلک ډیر زیات مري. په دې لحاظ دا خلک چې په مرضونو باندې عادي مرضونو باندې مري دته ډیر داسې توجه نه کوي که سره خاندل. کولیسترول هم د وجود دوست او هم د وجود دښمن. کولیسترول چې موږ تاسو اخلو دا د وجود د جوړښت د اساسي هسته تشکیلوي، او برعکس که خطرناک کولیسترول په وجود کې زیات شي هغه د وجود دښمن ده.
ډاکټر صاحب عثمان، د دینه مخکې چې تاسو دغه دوه ډول باندې خبرې کوي خو بد باندې دغه ډاکټر صاحب ملکزه ډیر مهارت لري د دې کلماتو په ساده کولو کې. ډاکټر صاحب ملکزه دغه کولیسترول د سپ ډیر ساده ژبه کې خلکو ته وایي چې دا ډاکټر صاحب عثمان سوزل یاد کړو چې کولیسترول دغه چی شي د په ساده ژبه تاسو وایي، بیا به ورسره ډاکټر صاحب عثمان ور باندې خبرې وکړي.
مطلب د وجود غوړ نو څنګه چې ډاکټر صاحب په پلو فرمایل غوړ چې ده خوش هم ده بد هم ده. خواله دا چې انسان ته ګټه کوي هورمونونه حرکتونه سره کې انرژي چې سره د سړي په کار دا ګټه ورشه ده، او غیر ګټه ورشه ده چې دا څه لکه سلیخ خوندي د انسان رګونه چې دي هغه دې پر دې چې لکه سین چې به یې هم دا رقم یو مهم شی بیا یو ځکه لکه سرک چې په کاریږي انتقال د پاره، نو دې انسان وینم چې دا هم د انتقال یو وسیله ده. نو کله چې دا انتقال وسیله بند شي نو هغه به وینه یا انرژي نه انتقالیږي او ځکه نه شي رسیده نو هغه زمړ کیږي وچ پات کیږي. نو کله سړي هم ده چې کله چې زیات شي رګونه بندیږي شخیږي. فرض د مثال په توګه که د غاړې رګونه بند شي نو سر ته وینه رسیږي سر مړ کیږي. نو دغه علت دی چې د کولیسترین څنګه چې ډاکټر صاحب عثمان پوپل وویل چې کولیسترین بدوالی دا دی چې انسان ته بیا نو د رګونو رګونه بندوي او وینه بیا نه رسیږي انسان یو ځي ته.
ډاکټر صاحب ملکزه، زه خو دغه پروګرام کې کوشش کوم داسې اوسم لکه یوه کلیواله، زه خو اوس دومره پوه شوم چې ستاسو د خبرو نه چې د کولیسترول یا کولیسترین چې د تاسو وایي دا د یو ډول غوړو نه مطلب دی په وینه کې، صحیح دی؟ سم پوه شوم. ښه ډاکټر صاحب عثمان، تاسو د مخه ویلي چې د کولیسترول یا همدغه غوړ چې ډاکټر صاحب تشریح کړل په وینه کې دوه ډوله دي، یوې بد دی او یوې ښه دی. دغه بد او ښه په څه دلیل ورته وایي چې بد کولیسترول او ښه کولیسترول دا ولې ورته وایي؟
اوس به ذاتي کولیسترول نه ورته وایي، اوس به ذاتي شحم ورته وایي، شحمي مواد په بدن کې. د دې لپاره چې دا زموږ تاسو خلک په عامه توګه پوه شي، دا شحمي مواد زموږ تاسو په وینه کې په دوه ګروپونو باندې ویشل شوي دي. یو ته موږ کولیسترول وایو، اول ته ترایګلسترایډ وایي. د لپاره چې دا کولیسترول په وینه کې له یو ځای نه بل ځای ته انتقال وکړي، دا ضرور ده چې د یو پروټین سره یا بل ماده ده چې هغه هم په وینه کې موجوده همیشه د اتصال په شکل باندې وجود ولري. نو په دغه حالت چې د حالت لایپو پروټین ورته وایي په طبي اصطلاح کې، یعنی همیشه موجودیت د لایپو پروټین ډېر ضرور ده د په وینه کې. د دغه په اساس باندې دا کولیسترول بیا تقسیموي په درې ګروپو باندې، یعنی هغه چې کثافت زیات وي او کم وي. هغه چې کثافت زیات ده هغه د موږ تاسو د وجود دښمن، او هغه چې کثافت کم ده هغه د موږ تاسو د وجود د تعمیر او ترمیم په پروسه کې حیاتي ارزښت لري.
ډاکټر صاحب عثمان، زه اوس تاسو نه ده پوښتنه کوم چې دا اوس دغه خې کوم موادو کې دی چې وایي خلو او دغه بدی کوم خوراکي موادو کې دی؟
که په وجود کې دغه د ښه کولیسترول اندازه زیات وي، او دا د وجود مخکې ضرورتونه ده چې دا د وجود د رشد نشرما لپاره اساسي جز ده. دا به اوس پکې راسي، او دا رښتیا هم دا ډېره حساسي موضوع ده چې په کومو شیانو کې دغه ظالم کولیسترول زیات یا په کومې کم. دغه شودې، کوچ، پنیر او ټول هغه لبنیات چې د حیواناتو څخه جوړیږي، او دغه حیواني تازه غوښه د مثلا د ناریال غوړي، دا ټول هغه شیان دی چې په هغه کې دغه مشبوه شوي شامي اسیدونه زیات دي، یعنی دغه خطرناک کولیسترول په دوی کې موجود دي. نو په دې حساب موږ هم تاسو باید د دغه شیانو د خوړلو څخه ډډه او پرهیز وکړو.
نو څنګه یې شوده او نخرو کو چې نخرو ډاکټر صاحب مړه به شو تاسو څه وایي؟ نو د څه
واقع چې د حیواناتو څخه لاس ته راځي،
یعنی ډېر
هغه خطرناک دي. اما دغه چې اوس دغه طبیعي دوا جوړیږي دا په بل شکل باندې جو موږ تاسو نباتي ورته وایو کنه نباتي وړي، نو دا چې په خپل ترکیب کې داسې جوړ کړي دي چې داغه د ښه کولیسترول اندازه پکې زیاته ده، ځکه دغه اوس به زه لږ تشریح کړم. په یو بل ډول هم ویلی شو چې یو تعداد غذایي مواد چې دا په غیر مستقیم ډول د کولیسترول اندازه په وینه کې زیاتوي، چې دا خپله کولیسترول نه لري. دا سپینه ډوډۍ چې موږ تاسو خورو، دغه څه مکروني چې موږ تاسو وایي کیک وګورئ، او علت یې د شیانو چې دا په وجود کې کولیسترول زیاتوي، دا خپله د یو انسولین چې خپله یوه ماده ده چې پانقراس کې جوړیږي، دا زیات تنبیه کوي، او کله چې د دې اندازه په وجود کې کمه شي نو بیا هلته د کولیسترول اندازه زیاتیږي. کولیسترول زیات په جگر کې جوړیږي. نو په دې حساب باندې دغه سپینه ډوډۍ، بوره او وریجې او مکرونی او دا شیان په غیر مستقیم ډول د کولیسترول اندازه زیاتوي. یعنی کله چې موږ تاسو غذا خورو باید
فریده جان، کله چې سړی په یو دښته کې مروي هلته سړی جل وایي، هغه مجبوریت دی، اوبه نشته هلته. او کله چې سړی د سیند په غاړه څوک جل وایي نو دا به د بدبختۍ ځای. نو کله کله د انسان بدن کې هم داسې کېږي، د انسان زړه یا قلب چې دی خپله داسې لکه سیند غوندې اوبه، یعنی وینه پکې ډېره ده خپله. خو کله کله داسې کېږي چې عمده د انسان قلب یا زړه چې دی د بې وینې توب د لاسه مړه کېږي. علت یې دا دی چې خپله مغه د سیند نه، د مثال په توګه سیند خواته پټي دي، هغه سین نه یو لخته په کار دی، ولا په کار دی چې پټي ټوته اوبه ورسیږي. خو کله چې بیا دا لخته بند شي خو پټوته بیا اوبه نه رسیږي، پټي وچیږي. نو همدغه کولیسترین د وینې غوړ چې ده همدغه لخته بندوي، او د سین په غاړه په حساب انسان جل وایي، پټي جل وایي. نو همدغه کولیسترین،
یعنی هغه رګونه چې وینې زړه ته رسیږي هغه بندوي. نو
مغه یو پټي ورکوټ دی، ولا لخته په کار دی چې خپل د زړه عضلاتو ته وینه ورسیږي، هغه بندیږي. هغه همدغه غوړ د وینې غوړ
بندي. ډاکټر سیم ملک زه او بخی لګرو سبیا هم اوریدون کې ډیر انتظار واسي چې دا پښتنه د دې جواب ووري چې کوم د خوراکونو مسله ډیره مهمه ده. دوی ته چې کوم خوراکونه تاسو ورته تجویز کوي، خو یو اوریدون کې ډیر انتظار استه ده، د ته به ور ورکو به تاسو په دې باندې د خوراکونو موضوع باندې د مشخص راشي چې دا د خوراکونو په څیر ډول وخره.
سوال داشتم درباره فکر وکړم که موضوع برنامه شما کولیسترول خور می باشد.
بله، یک موضوع شمی است. بله، همین تاثیر خوراک ها بالای بدن.
میخواستم که اوکی، یک دو سوال دکتر مثلا بپرسم. اول اینکه آیا کلسترول تخم مرغ مضر است یا خیر؟ آیا قهوه باعث بالارفتن کلسترول خون می شود؟ چای مخصوصا چای سبز باعث کاهش کلسترول خون می شود یا خیر؟ و چگونه می توان با از افزایش کلسترول خون مقابله کرد؟
آقای محمد عادل، احتمالی میشه که شما مطالعه زیاد می کنین. تخم مرغ پرسان کردین که آیا تخم مرغ کلسترین انسان بلند می کنه؟ من میگم بله بلند می کنه. در یک تخم مرغ 50 میلی گرام کلسترین موجود می باشه. اگر دو تخم بخوریم واضح است که از حد تقریبا اضافه میشه. اما من میگم بله احتمال میشه که شما مطالعه کردین یا تحقیقاتی که شده، اونا میگن که قهوه هم کلسترین بلند می کنه، منتها فیصدی از او کم است. سوال سیوم شما بود که آیا چای سبز تاثیر داره؟ بله، علی تحقیقاتی که شده چای سبز کلسترین کم می سازه، یعنی چای سبز یک چیز مهم است و مفید است برای کم کردن کلسترین. و دیگه که شما سوال کردین که از افزایش کلسترول آدم چطور جلوگیری کرده می تانه، ما پیشتر در گپای خود کمک واری گفتیم که دو رقم کلسترین است، یکیش به نام HDL است، یکی LDL است. HDL همی کلسترین است که مفید است و جلوگیری از این میکنه که کلسترین نامفید از او که LDL است او یک جای خرابی کنه، راه خون بند کنه. یعنی اگر قدر که HDL بلند باشه ولو که کلسترین است، با فایده انسان است، و هر قدر که LDL زیاد باشه با نقص انسان است و رگا بند میشه. اما چطور میتادم که همی کلسترین مفید که است HDL است ایره بلند بباره؟ برای شما گفته میتونم سپورت یک چیز بسیار مهم است، قدم رفتن زدن 20 از 20 دقیقه زیادتر یک ساعت یک و نیم ساعت بسیار مفید است. HDL انسان بلند میره. متاسفانه از رای سپورت LDL کم نمیشه، اما اقلا HDL که است که کلسترین مفید است ای بلند میره. ای و دیگه ایست که واضح است که پیشتر دکتر پوپل گفتن خوراک هم مهم است. از خوراک ها گفتم میتونم که خوراکایی که بگویم بادام است، انگور است یا چهارمغز است، زیتون است، ای روغن داره که ای کلسترین مفید بلند میبره و حتی کلسترین غیر مفید پایین میاره.
در علاوه دکتر ملکزای فرمودن، ما یک چیز دیگر هم میخوایم که بسیار فکر میکنم زیاد مهم است، روغن نباتی. در درجه اول ما فکر میکنم روغن نباتی که در پاکستان فخته میشه فکر میکنم LDLش از هر چیز که زیاد است. خب بازم در صورت مجموعی که اگر گپ میزنیم باید روغن نباتی استفاده شود و بسیار خوبش که از روغن زیتون و روغن مایی این را بسیار تزه میکنه و همچنان سیر، ما شما سیر میگمش به پشت اوگه، سیب خوردن، سیب، ماست، اینا چیزایی هست که پیشتر دکتر فرمودن اونا در تغییر دادن امی کلسترول خراب با کلسترول خوب بسیار ارزش بسیار زیاد داره.
دو خوبی در بند و غیر محمد داود خبری کن که در دغت زیاد منگر در نا در سر کلسترول سر ریخنگ رو لدی پا ارکل شمپوی کنیوم بچ ناسی
خم کتام چه داده دی پروگرام موضوع نده. خوبی هم دکتر سیبان پروگرام آورا بیا در پروگرام پاخر که بدی موضوع تا درست زواب ووی سیده دکتر سیب اسمانو وینی چی در زیتون غوری در کبی مایی غوری او مثلا مسته مانه داشتنی ویلی چه صحت تخدیر زیادی خیدی داده کولسترول پا دقیقه که خود داده از منگه تخنیکی همکار بیاره تا بایی چه دو آوریدون که دیر هیلمندی چه زر خبری و که کم وقت داری دو دیدی خبری با وقت لو بیه بتاسو پدی بانه هم خبری و که چه نور کم خوراکونه دی پزنگری توگه او دقیقه سراغ وقت چه ارکل دکتران وی چه تاسو سراغ وقت کم اخوری دا ولی پدی بیه تاسو خبری و که ولی میره بانیم که ازادی رادیو دا خبری و که و لطفا زر خپلا پختنه مطرح کی.
لکه دا هایپوتنشن دا فین انسیمپم کما تا داشت سیبان ہوئی سیارا دا فرد مثال مونگا تا مریض جوزم فیوستان هاکی وول بیگی او آغا لکه هایپوتنشن پاکی ندری بارا کس دارا که دا فین انسیمپم ماتا ہوئی یعنی نخی و نخانی ہوئی او دوما پخنا دیما دا سیارا پا دا بلد پریشن که تقریبا دا 20 years نا اغوی دا لکه پا کم اغوی که لکه دا اغوی دا بلد پریشن کمی یعنی اغوی که دیر کم نیدل کیی ایدی ناسه شه آیا دا کچنی عمر لرن که کسان دا دا بلد سرکولیشن نلری او که لرین والی پا دا لوار عمر کسانو که اغوی دا
بلاسیش زیاتی او په کومو کې کمی اته لکه ماته ویل مهرباني کوم. مخکې چې وایلی چې کولیسترین په دوه رقم دی، یو ګټور کولیسترین دی چې په طبي حالتني لندن نه دی HDL. هغه کولیسترین په فردند انګورو په دانو کې هغه شته، شړشمو کې شته چې مخکې زموږ د چین اوریدونکو محمد عادل صاحب پښتنه وکړه فارسي کې کوم شړشم ورته وایي، نو شړشمو کې ډېر ښه تیل دی یا غوړ دی چې دا د انسان کلسترین دا LDL خراب کلسترین حتی تیتویشی پا دی بانده. او ام دا رقم دا غزان و چرمغان و غوار چی ده اغا گتور دی انسان تا دا زیتون یا خوان چور پا بختو که ارتوائی دا غا دیر گتور تیل دی. او غیر گتور چی مخی تاسی ووالی چی فرزان دا سراغ واخه دا واخه لم دا پسون و لمون جغ چورتوائی دا غا چی دا کان ده دا غیر سیهی یا دا غا تاوانی کلسترین ته مخی چی مایا دا سلیخ ده چی دا انسان رگونه بنده ای او اینه بیا جیریان نکی
خاینه که یو څوک دا سراغ وخه ډیر خوري لکه دا پسه غوخه او غوی غوخه او یا مثلا دا وازدې دا ځانته وازد سترکی خلک خوري نه دا تاسو توانی بولی
ډیره توانی ده.
نو خو خبره دا ده چې بیا خو د دې غوخه نه خوم نه رغیږي هم دا غوخه خلک خوري نو دومره خلکو بس خو نشته چې ټول ورځ به مایان خوري یا به چرګان خوري نو بیا خو نسبتا دا ورته ارزانه پریوزي او دا خوم بدن ته اړتیا ده کنه. نو ډیر خلک دا وایي چې اوس موږ پروټین ته اړتیا لرو نو دا به خورو یا مثلا اوس دا قرباني کیږي د قرباني غوخه خو څوک داسې نه شویلی چې زه دا نه خورم دا خو په ډیر شوق باندې هم خلک خوري. نو دې کې تاسو سوی د یو ډاکټر په توګه چې کوم ټکي څوک په پام کې ونیسي
یو خبره لکه فرعي ډول باندې یاد شو چې رشتہ دار کبانو یا مایانو واجده دا ډیر خوش ده سینځه څومره څو کوي چې کبان مایان د اوخري کار او رضاته خوړې شو دی خوړي نو د دې غوړ ډیر خوش نه واز د کلسترول په حالت روماتیزم د پرم کټور شه ده ها راغلو ستاسو په خپل فریده جان دا مې نو د یو هیواد طبي اقتصاد پورې اړه لري ځینې کسان دي چې نه واز د غوړ غوړ خوړي او چې ور سره تا لم خوړي کلسترول هیڅ جګیږي نه هغه چې ده سړی باید معاینه وکړي د وینې معاینه وکړي لابراتوار کې وګوري ځینې کسان دي چې هیڅ کولیسترین حتی او د سابه په اوبو ایشي خوري چې ګوري کولیسترین جګ ده نو دې ته وایي هغه اسنسیل یا د مورزاتي وایي د طبي وایي د زیږیدنې رئیسې رول جګ ده هر څه چې که سپورت وموکي هر څه پریز هیڅ ټیټېږي نه هغه څه ووایم خدای نو داسې پیدا کړي دي هغوی ته بیا ګولۍ پکارېږي
د سید دیدنه موږ یې اجتناب نه کوله مجبور یا بغواخه خورو یا بغوړی خورو یا شای خو به کوه همه تر څنګه ډیر زیات مهم ده چې موږ تاسو دغه شایم چې اخیستی دی دا بیرته باید وبشي او دا پر انرژي باندې تبدیل شي د دې لپاره مهم شی دا ده چې موږ تاسو مو سپورت وکړو لکه مخ چې ډاکټر صاحب ویل په نارمل حالت کې وو سوای باید په ورځ کې یو نفر اقل نیم ساعت باید سپورت وکي چې د دله لپاره چې دغه د رسوب یا تولیدو دغه شهم سره پرګونو کې جلوګری وشي دا صحیح او په ډیر زیات بل شي چې زیات مهم ده د سګریټ په دا باید بند شي ځکه دا هم معلوم نه ده چې رقم ده خو دا مطلق زمينه ده تر مسایدوي چې ګلسترول سابیا په وینه کې زیاتوي
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو